په کابل کې د مسګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د خبرونې ته مزفر په ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د سولې علي شوراوي روانه اونۍ به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیز غونډه وسی. د دې تر څنګ نور راپورونه هم لرو، خو د تل په څیر په سر کې له فرشتې جلازې څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د خبرونو سرخط، د افغانستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د خبرو لپاره دوه ته ځي. د افغانستان د دولت یو پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمبارۍ له امله د ملکي تلفاتو په اړه څېړنې کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر د محاکمې دوهم دور هم بې نتیجې پای ته ورسېد، او د امریکا دفاع وزیر پر کانګرس غږ کړی چې د امریکا متحدان دي د هغو بندیزونو له اغېزه وساتي چې د روسیې پر پوځ یې لګوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبر لپاره د قطر پلازمینی دوحې ته روان دی. د دواړو شوراګانو استازو نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې دا پلاوی به په دوحه کې د وسوالو طالبانو له استازو سره کښېني او خبرې ورسره وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل
علماء لخوانه د قومي مشرانو لخوانه او د مدني ټولنې لخوانه تقاضا شوی و چې شرایط ورته مساعد شي تر څو پوري د ملت په استازیتوب باندې په مستقیمه توګه د طالبانو هغه رسمي کوم ادرسونه یا د دې کوم اشخاص چې موجود دي یو وی تلرسي. ان شاء الله موږ به په خپلو ډیپلوماټیک حل ځلو کوشش کوو چې دغه بې طرفه اقشارو ته زمينه مساعده کوو چې یو وی لارسي هغه څه چې دي الته نمائندگان دي یو وی ته د افغانستان د ملت غږ ورسوي.
وسوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس نن رسنیو ته وویل چې د افغانستان، سعودي عرب، د متحدو ایالاتو او د متحده عربي اماراتو استازي به د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي بحث وکړي. د دې غونډې دقیقه نیټه یا وخت نه دی شوډل سوی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. یو دولتي پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمباری په اړه څېړنې کوي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د تیرې پنجشنبه په ماپښین هوایي حمله وشوه. سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې په حمله کې څوارلس ملکي وګړي وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازي به د دې ادعاو سپیناوی کوي. د کندوز د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دولتي هیئت پرون ورسېدلی دی. د غزنی د رشیدانو د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دویم څارن صبغت الله او جلسوم د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د رشیدانو ولسوالۍ پر دولتي تاسیساتو د وسوالو طالبانو په حمله کې شپږ پولیس زخمیان شوي هم دي. د نوري په وینا په حمله کې شل تنه وسوال طالبان وژل شوي او لس تنه زخمیان شوي دي. د غزنی د والی ویان وویل چې تیر شپه د دې ولایت پاندړو، جاغورو، قرباغ او جغتو ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. د وسوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې په غزنی کې د ملي اردو یو مرکز او یو شمېر پوستې نیولې دي، خو حکومت دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور نن بې نتیجې پای ته ورسېد. په دې اړه د ځانګړې محکمې د قاضي د قضایي پلاوي مشر محمد زمان سنگری رسنیو ته وویل چې محکمې ته وړاندې شوي اسناد زیاتې څېړنې ته اړتیا لري او له دې امله یې د وحیدی په برخه کې حکم ځنډولی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس ژغ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثر کېدلی شي په پام کې ونیسي او د هغوی د اغزمن کېدو مخنیوی وکړي. ماتیس پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیا باید د خپل خصمانه عمل او د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره د خپلو هڅو بیه پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنګټن د اړیکو د ټینګولو هڅې ورسره کوي باید له دې مسئلې متاثره نه شي. د ماتیس دا خبرې هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې پر هند او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو چې له روسیې د وسلو په اخیستلو کې سابقه لري د امریکا د بندیزونو په اړه د زیاتېدو په حال کې دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم نن د ایران د ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د لسو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د تسنیم په حواله پر دې کسانو تېره شپه د عراق پولې ته نږدې حمله سوې وه. په دې سیمو کې د کردانو وسله والې ډلې فعالې دي. سپا ویلي چې زیات شمېر تروریستان چې د حمله یې کړې وه هم وژل شوي او د وسلو یوه ډیپو هم له منځه تللې ده. د ایران فارس خبری آژانس ویلي چې په سیمه کې په نښته کې د ایران سرحدي ځواکونو هم ګډون درلود. او په قزاقستان کې نن زرګونه کسانو د اولمپیک د اتل دنیس تین د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. دنیس تین د فیګر سکیټ یا پر یخ د نڅا په ورزش کې د اولمپیک مډال ګټلی و. هغه 25 کلن و او دوه ورځې مخکې د قزاقستان په الماتا ښار کې په چړو ووهله ووژل سو. د قزاقستان پولیسو ویلي چې 24 کلن ځوان یې نیولی چې پر دنیس تین یې د مرګونې حملې اعتراف کړی دی. پولیسو ویلي چې دنیس تین له هغو کسانو سره چې د هغه د موټر د ګروپونو د غلا لپاره ورغلي و په نښته کې په چړو ووهل سو او بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. دنیس تین په 2011 میلادي کال کې چې 12 کلن و د آسیا په ژمنیو سیالیو کې د سرو زرو او د ژړو مډالونه هم ګټلي و.
خبرونه مو لازده رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوراوي روانونه به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. د سولې د علي شورا د لنډ مشر اکرم خپلواک
د ای هفته چهار جانبه بین سعودی عربستان، افغانستان و امارات و امریکا متحده ایالات دایر میشه.
بلخوا د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي د جنگ د خاتمه او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د کړکیچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای دی. د کړکیچ نړیوالې ډلې په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د بحث وړ وي. دغه ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی په ځینو شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو له کبله سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان اوښتی دی. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزی
زمونږ دغه نورمال تجارت هغه ملکونو څخه قراردادونه لرو دا د خطر سره مخامخ کیږي. هغه خلک مونږ ته وایي خپل مالونه بار کړي تر کوم خدای دا مو پیدا چې دا بندر به سقوط وکړي.
د به هم اوري چې د روزګان په ترینکوټ ښار کې د ترافیکي پیښو د ګراف لوړیدا خلک اندېښمن کړي دي. دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تام دي څنګه په دوهم نیمه کې لرو او ریته تر سره پاتې شي. د افغانستان د سولې علي شوراوي روانونه په د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. د دغه شورا د درلنشا مشر اکرم خپلواک نن یوې خبري غونډې ته ویل چې افغان حکومت بل ټول امکاناتو په استفادې هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. اخوا د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره وروستۍ هڅې به هرومرو مثبته نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د هڅو په دوام د سولې علي شوراوي په نږدې راتلونکي کې به افغانان د مهمو غونډو شاهدان وي. د سولې علي شورا او د علماو شورا مسؤلینو د شنبې په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې روانونی به د افغان سولې په اړه مهمه څلور اړخیزه او دغه شان د پاکستان او افغاني علماو ناسته جوړه شي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي څلور اړخیزه ناسته به د سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ ترسره شي.
ان شاء الله در هفته‌ای هفته چهار جانبه بین
دیوی ان شاء الله پام دی اونې کې به د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده امارات ترمنځ څلور اړخیزه ناسته ترسره کیږي. د هغه برسیر زین نور پروګرامونه هم لرو چې تر څو د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو په برخه کې ټولې بهانې ختم شي او دوی خبرو ته حاضر شي. اکرم خپلواک د څلور اړخیزه ناسته په اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو یوې دولتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د محرمیت لکه بلې نوم یا چې بشي ازادي رډيو ته ویل چې بیا د سلور اخیزنه سبب په کابل او یا همري اس کې جوړ شي. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا د معلوماتو لمه ختمه کیږي چې په نګدي راتلونکو کې د عالمانو شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي او هلته بل طالبانو سره د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د سولې د عالی شورا د درنوین چا مشر وایي چې افغان حکومت بل ټولو امکاناتو په استفاده هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ان بي سي خبری شبکې د طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو په اړه هم راپور ورکړی. یادی سرچینې د ځینو طالبانو له قوله ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان، پاکستان او قطر کې له یو بل سره کتلې دي. هڅه مو وکړه چې د افغان سولې د وروستي او پرمختګونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو هغوی ازادي راډیو ته په سولې پیغام کې ویلي چې له خپل سیاسي دفتر نه د معلوماتو تر ترلاسه کولو وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د سولې علي شورا په دې اړه بې خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د 500 هیوادونو دیني عالمانو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله او د سولې د خبرو پر پلي دوی ټینګار وکړ. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف به وي افغانان نور د جګړې د دوام زغم نه لري، خو هیله یې خو د چورسي هڅې به نتیجه ورکړي.
په هیڅ یو کشر باندې په هیڅ ځای کې خواخوږي او رحم نه کیږي. نن که ووایم چې ټول افغانستان یو قطرګاه جوړه شوې، هر ځای په وینو سور ده، هر مور بوره ده، هر ځوان شهید ده، هر ماشوم په وینو کې لتپت پروت ده.
په ورته وخت کې د علماو شورا بل غړی مولوي سمیع الله ریحان وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو له غونډې وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې او هغوی چې بیا هم روان جنگ توجیه کوي له اسلام نه بې خبره دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
بلخ د سیاسي چارو یو کارپو شهزاده مسعود وایي چې امریکا، طالبان، افغان حکومت او د سیمې ځینې نور هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې بنسټیز رول لري. یوسف خان ځدران له شهزاده مسعود سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې دوه ته د افغان پلاوی سفر آیا د خبرو د رسمي پیل په معنا ده که څنګه؟
نه، زه فکر کوم دا پیل د خبرې ځکه د کچېرې د سیمې د منطقې هیوادونه او په غټه کې لوی قوتونه واقعی سولې لپاره همکار اوسېږي. زه فکر کوم چې دا یو بیا ډېر ښه آغاز ده او که چېرې بیروني لوی قوتونه، قدرتونه یا د سیمې هیوادونه هغوی اخلاصمندانه په دې لاره کې همکاري ونه کړي، بیا به زه فکر کوم چې دا به هم د تېر په څېر به داسې یو تشریفاتي خبرې بیا به نتیجه ورنه کړي.
خو مسعود صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې آیا دوی د خبرو میز ته کښېني که نه؟ په داسې حال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه ویلي چې امریکا حتی طالبانو دا غوښتنې ته غاړه ایښې ده چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي، دوی هم خپلو ډیپلوماټانو ته په همدې اړه څه ویلي. دلته د جنګ نورې ډېرې د جنګ په وړاندې ډېر نور دلیلونه وړاندې شول چې باید ودرېږي، یعنی اوس هغه وخت راغلی دی چې دا خبرې باید پیل شي.
زما په اند باندې مخکې ویلي، بیا مې یو ځل ووایم چې یو مهم نیک اقدام دی چې نه یوازې امریکا او طالبان په خپل منځ خبرې کوي، بلکې د افغانستان حکومت هم باید په دې خبرو په جریان کې، یعنی دا خبرې باید درې اړخیزې وي، افغانستان حکومت، طالبان او د امریکې متحده ایالات. نو که دا درې واړه سره کښېني په یو تفاهم باندې دوی نتیجې ته هم رسېدلی شي او مثبته نتیجه به هم ولري.
مسعود صاحب، یو بل څه چې ویل کېږي، د افغانستان د علماو او د سولې شورا وایي چې په راتلونکي کې به په کابل کې د پاکستان د علماو او همدارنګه د افغان علماو یو بل ګډ کانفرنس جوړیږي، یعنې فکر کوي چې اوس د پاکستان سره هم د دغه ستونزې د حل په خاطر باندې هڅې روانې دي که نه؟ دغه کانفرنس ته په ټوله کې په کومه معنی کتل کېدی شي؟
زه فکر کوم چې هر کانفرنس کې د پاکستان د علماو ګډون ډېر کمرنګی و او زه د پاکستان په کړو وړو باندې شک لرم، اما بیا هم چې هر قدم پورته کېږي د سولې لپاره موږ به په نیک فال ورته ګورو. زه امیدوار یم لکه چې ما مخکې وویلي چې موږ د سیمې هیوادونه په مجموع کې د منطقې هیوادونه په ټولو کې دوی یو تفاهم ورسېږي چې د افغانستان د باعزته سولې لپاره کار وکړي. په هغې صورت کې به بیا پاکستان علما او د پاکستان اداره چې هغه به نظامي اداره ده
نو د پاکستان د پاکستانی علماو کمرنګ غډون چې هغه تل پر منتقاد هم شوی دی، فکر کوي چې لدی ورست به او ویل کیږي چې دوی د نظامیانو په لاس کې دي. کابل کې چې کوم غونډه جوړیږي، آیا دوی بالته غډون وکړي؟ شغه چې افغان حکومت تم لري، افغان لوري تم لري؟
فکر نه کوم چې په کوم شرایطو کې چې پاکستان اوس قرار لري چې هغه دوه مخه سیاست لکه څنګه چې په خوب وویل تر اوسه یې ادامه ورکړې ده، ترڅو په هغې صورت چې لوی قوتونه په پاکستان باندې دقیق فشار ونه وهي او پاکستان دې ته مجبور نه کړي جنګ لاره پرېږدي او د سولې لاره د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د علماء سره هم کړی.
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د سولې اړوند یو بله موضوع راخلو. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د جنگ د خاتمې او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د کړکیچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای غوښتنه ده. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو یوازینۍ لار خبرې اترې او سیاسي حل لاره ده. د کړکیچ نړیوالې ډلې په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د پاس وړ وي. یوسف خان ستران د موضوع په اړه تفصیل کوي.
د کړکیچ د نړیوالې ډلې لخوا د افغانستان د جګړې د ختمېدو او طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو وړاندیز د دغه هیواد د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له تود هرکلی سره مخ شو. دا کمیسیون وایي چې د افغانستان د قضیې د حل په خاطر له خبرو اترو پرته بل لار نشته چې باید نړیواله ټولنه په تیر امریکا یې په پام کې ونیسي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پتخوبي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کړکیچ نړیواله ډله پر ځای غوښتنه لري چې عملي ولیکول شي په افغانستان کې سوله ټینګ کړي.
خاصتي ګروه په نظر ما بسیار خاصه مناسب است.
دی وی دغه ډلې وړاندیز ډیر پر ځای دی او همدا د افغانستان د خلکو او د جنگ د کیلو خو غوښتنه ده. د افغان حکومت او د هیوادونو وضعیت په کتو چې په قضیه کې کیل دي مونږ ویل شو چې دا یو معقوله غوښتنه ده. د کړکیچ نړیواله ډلې په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع د بحث وړ وي او په کار ده چې د دوی وتلو ته یو مهال ویش وټاکل شي. په دغه راپور کې راغلی چې امریکا باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره داسې هڅې وکړي چې افغان دولت او خلکو ته د منلو وړ وي. دغې ډلې د تیر کوچني اختر په شپو ورځو کې د اوربند په اړه د خلکو خوشحالیو ته په اشاره له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له قید او پرته د ولس مشر غنی وړاندیز ومني او له افغان حکومت سره خبرو ته اکینی. دغه ډلې داسې مهال د وړاندیزونه مطرح کړي چې طالبانو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي خو ټینګار یې کړی چې حاضر دي له امریکا سره خبرې وکړي. له دې سره د امنیتي چارو افغان کارپو اجمل سایس هم خبرې اترې د ستونزې د حل اصلي لار ګڼي. وایي چې د سولې لپاره د اجماع د جوړېدو تر څنګ باید له دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو وتل هم د پلان له مخې وي.
د بحران د نړیوالې ډلې دغه نظر په دې ارتباط باندې ورکړی دی. دا به د افغانستان د اوسني وضعیت سره ډېر زیات په مطابقت کې نه وي، ځکه که امریکا د افغانستان څخه وسوځي او بدون لکه مقدمې او بدون له هغه سی یو اجماع نه چې مخکمه ورته اشاره وکړله کېدی شي په افغانستان کې بیا موږ داسې بدو ورځو شاهدان واوسیږو چې مخکې افغانانو هغه تجربه کړې دي.
افغان حکومت د کړکیچ د نړیوالې ډلې د وړاندیزونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې پروسه به داسې نه عملي کېږي چې له دغه بهیر سره د یوې ډلې له یو ځای کېدو وروسته بله مخالفه ډله صحنې ته راشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اعشاریه پنځه څپه خبرونه لري. په دې سال کې چې د افغان حکومتي پلاوي د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د تیر پنجشنبې د ورځې برید په اړه پلټنه نن پیل کړه. د افغانستان ولسي جرګې دغه پېښه وغندله او ګواښ وکړ چې د دا ډول پېښو تکرار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې دغه پېښه یو جنایت وبله. رحمت الله افغان دې غونډې ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی.
د افغانستان ولسی جرګه په هیواد کې د هوایی بمبارۍ لامل ملکی تلفاتو اندېښمنه کړي او د کندوز د چاردرې ولسوالۍ وروستۍ پیښه په کلکه غندي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته وویل
بمباردمان جنایتباری که در ولایت کندوز
هغوی د نړیوالو دوستانو د هوایی ځواکونو له لوري د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې چې کومه جنایتکاره بمباري سوې له دې سره په خوا کې چې غندو او محکموي یې د حکومت په رهبری غږ کوو چې له ناټو سره د عملیاتو په برخه کې خبرې وکړي او په عملیاتو کې له دقت نه کار واخلي. د داسې ناوړو پیښو تکرار د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي حمله د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ ماسپښین مهال سوې چې د ولایتي چارواکو په وینا پکې څوارلس تنه ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې ورته پیښه کیږي، بلکې د روان مریض کال د حمل په دیارلسمه نیټه د دشتارچي ولسوالۍ په یو مدرسه کې په هوایي بمباري کې لسګونه کسان وژل سوي وو. د ولسي جرګې د غړي کمال صافي په خبره په دې وروستیو کې په لوګر او پکتیا کې هم په هوایي بمباریو کې ملکیانو ته مرژوب لا وختې. د نوموړي په خبره د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ پیښه د ولسوالۍ د تعمیر په 200 متری کې سوې ده.
د ولسوالۍ تعمیر ته په 200 متری کې او یو پوستې سره په 100 متری کې درې کورونه چې دغه کورونه خلکو امن ګڼل بمبار شو په ډېر برحمانه توګه باندې، او هلته په هغه کور کې ماشومان، زنانه او افغانان، مسلمانان په ډېر برحمانه توګه باندې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې لوی لامل په داشان پیښو کې د اړوندو ارګانونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نه موجودیت دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عرز وایي دقیق کشفي اطلاعات او معلومات کولای سي په هوایي بمباریو کې د ملکیانو د مرژوب له مخنیوي وکړي. خو د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او نړیوالو هوایي ځواکونو ترمنځ بشپړ همغږي موجوده ده او هڅه کیږي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دغه همغږي لا پیاوړی شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیم د افغانستان په شمال کې تم کېږو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه سوداګر او پانګوال وایي چې په ځینو شمالي ولایتونو کې وروستیو مظاهرو او اعتراضونو سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان اړولی دی. خان محمد سیند راپور کوي.
له شاوخوا 20 ورځو راهیسې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو او مظاهرو له امله د هیواد یو ستر سوداګریز بندر تړلی چې افغان سوداګرو ته یې تر اوسه د لکونو ډالرو زیان رسولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل همدا اوس د افغانستان او شمالي ګاونډي هیواد ترکمنستان ترمنځ په اقینه بندر کې په مالونو بار په سلګونو نقلیه وسایط ولاړ دي چې د ودرېدو له امله هر ورځ افغان سوداګرو ته له 2 لکو نه تر 3 لکو ډالرو پورې زیان رسیږي.
دا مال چل ته ودرې کې د وخت کې دي او بل زمونږ توقف راځل کېږي. دا هم اقتصادي لحاظ باندې یو لوی نقص دی. زمونږ دغه نورمال تجارت ته هغه ملکونو قرارداتونه لرو دا د خطر سره مخامخ کېږي. هغه خلک مونږ ته وایي خپل مالونه بار کړي. مونږ مالونه نه بارو د دې لپاره چې دلته خطر دی. فکر کوم که دا ادامه پیدا کړي دا بندر به سقوط وشي.
خاغلی الکوزی دا هم وویل دا قینی بندر دواړو لورو ته په موادو بار داسې نقلي وسایط هم ایسار دي چې مواد د ګرمۍ له امله په لږ وخت کې کیفیت بایلي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقینې بندر په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمانداني د سرپرست نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته مظاهره کوونکو تړلې ده. د راپورونو له مخې مظاهره کوونکو نه یوازې دا چې دغه ستر سوداګریز بندر یې تړلې، بلکې د دولت د نورو سیمه ایزو خدماتي او پراختیایي پروژو دفترونه یې هم تړلي چې د شمالي ولایتونو د بېوزلو اوسیدونکو په ژوند یې ناوړه اثر کړی دی. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانی که بندوکانو را اینا مسکوت می سازن دروازه ادارات را محکم می کنن.
دیوائی کله چه دوی د خلق و دکانون و دولتی دفترون تلی طبعا ناوال اثر لری. هاغه کسان چې بیوزلی دی ډوډۍ یا سبزی خرڅوي او تر ماخامه یو 100 روپۍ ګټي دغه ټولو ته زیان رسیږي. سربیره پر دې د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل مظاهره کوونکو په تازه شپو ورځو کې د دغه ولایت عدلی او قضایی، د کرنې او مالدارۍ او د کلیو د پراختیا دولتي ادارې هم تړلې دي. د ده په خبره که دغه ادارې نورې هم تړلې پاتې شي خلک به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. مخکې تر دې په یادو ولایتونو کې د انتخاباتي دفترونو د تړل کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شوي وو. د دغو مظاهرو په لومړۍ ورځو کې اعتراض کوونکو د فاریاب ولایت د ودانۍ ځینې برخې سوځولې هم دي. په شمال کې مظاهره کوونکي غواړي چې نظام الدین قیصاري زر خوشې شي او د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته هیواد ته د ستنېدو اسانتیاوې برابرې شي. هڅه مو وکړه د شمال د اعتراضونو د پای ته رسولو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو خو اړیکې ورسره ټینګې نه شوې. خو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن آزادی راډیو ته وویل په ترکیه کې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش او عبدالرشید دوستم ترمنځ خبرو نتیجه ورکړې او ښاغلی دوستم به د یکشنبې په ورځ کابل ته ستون شي. خاغلی فرهمن دا هم وویل چې د افغانستان د ملي جنبش بله غوښتنه د قیصاري خوشی کیدل دي چې ورسره به په شمال کې د دولت خلاف اعتراضونه پای ته ورسیږي. د سیاسي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافه هیواد ته د دوستم راستنېدنه مهمه ګڼي او وایي چې د ده له راتګ سره به په شمال کې روان وضعیت کنټرول شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
او یو بل مسله به د روزګان څخه راوخلو. د روزګان ترینکوټ را رسیدونکي وایي چې په ښار کې د دولتي او شخصي موټرو له کبله د ترافیکي پیښو ګراف لوړ سوی دی. د دغو خلکو اندېښنو په اړه شریف الله شرافت له سیمې څخه راپور چمتو کړی.
دا د ترینکوټ ښار دی. له یوې خوا کوچنی او له بلې خوا د موټرو بیروبار خلک له ستونزو سره مخ. د دغه ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په ښار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکي پیښو ګراف یې پورته کړي. دوی دولت ته خواست کوي چې هغه موټر چلوونکي د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په ښار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د ښار په مند کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړي دي.
زموږ شتای د ملي اردو سره دغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلې دي چې خلک بیا جوړ نقشلې دي. د ګلدانونو وخادې په نړولې دي. دا ته څه هم غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نو مې رحمت الله دی د تورې وسدونکي په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو چې په ښار کې په عمومي ښار کې د موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکله زغلول دونه نسته او بیا په دې رش کې په دې ځای کې د موټر زغلی چې هغه کتن دغه دغه نه چې دی پکې تیر شي. نه دا وایي چې د سپنجری تیرې نه دا وایي چې د کوچنان تیرې نه دا فکر کې چې دا خو نشار دی وم ولې سړی زغلی سړی پر طبيعت ولاړ څنګه دا غږ چې د دوه نه قدر کې و کی چې عسكر پرار درې غزي پرار کول نه بنو درېږي او دا غږ غشتیا والا خلک او دغه غټ سلنګ سر والا موټر سکلان او دا مشکلاتونه را حل کی دا مشکلاتونه نه پښار
ابل راځي پر دا غزا باندې انجلی پواله خدا چې مغزه او ته دغه و و جنبلاری چاله دلیل والا کړي.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 515 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند لا سور کړي او یو شمیر نور د جوړو ټپونو لامل کندهار شهر ته لیږدول.
څه کاله شروع څخه بیا تر دا اوس راځي پورې 515 ترافیکي واقعې شپخانې ته راوړل سوي دي. سره چې دغو جملې څخه اووه نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي چې په هغو کې دوه ماشومان هم شامل دي او 15 تنه کندهار ته انتقال شوي دي چې هغه د دې شپخانې تر سطحه د دې تداوي جګه و. نو
دا فدا سیال کې د چمو دا وړاندې دی فورزګان ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو لوري د شار د نظم د سمون په مخ یو سل کسیز ګارنیزون جوړ شو. لدی ټول سره بیا د ورزګان چارواکي منی چې په شار کې د دولتي موټرو لامل ترافیکي پیښه رامنځته کیږي خو د دغه ستونزې د حال ژمنه کوي. د ورزګان والی محمد شفیق اسد الله صاحب ازادي راډیو ته داسي وویل
او دا د کلو کلو عادتونه چې د خلکو چې هغه په صورت موټر چلی او هغه عادت چې هغه موټروان نه یي هغه موټر ته ختلې دی او ناقص په دې ارتباط موږ ټولو ته ورګانو ته خبر ورکړی دی چې د چا سره پاینده کې به د هر موټر سره د هر ورګان اجازه نامه که بدون اجازه نامه موټر موږ هلته قیدو او بدون به اجازه نامه هغه که مسله چې سره یې هغه ځینې قیدو او هغه که به قانون سره یا په شخصي جامه کې د چا سره سره دا مطلق بند دا هغه
دا په داسې حال کې د چلدې وړاندې هم د دغه ښار اوسیدونکو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل اندېښنه شولې وه او له دولت څخه د مخنیوي غوښتنه کړې وه.
دوستانو په روزګان کې مو د ترافیکي پیښو د ډېرېدو له کبله د خلکو اندېښنې واورېدې. سمو شغل ازادي راديو اوري ازادي راديو هر ورځ د سهار لو د ماشم تر وو بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه چپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه پر وی پانا تم ورسه زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه الته هم واوري او راپورونه تحلیلونه مو ولولې پته مو د ازادي راديو .com په دې سره څلور بجې او دیش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا له فرشته جلال زید څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د دینی عالمانو او قومي مشرانو او مدني ټولنې د استازو یو پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره قطر ته ځي، خو دغه تک دقیق تاریخ لا نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو هم په دې اړه څرګندې ویلي. یو دولتي پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمباری په اړه څېړنې کوي. په چاردره کې د تیری پنجشنبې په ماپښین هوایي حمله وسوه او سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې څوارلس ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. ورغلی پلاوی به د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې وڅېړي. د غزنی د رشیدانو د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دویم څارن صبغت الله او څلور نور پولیس د وسوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د غزنی د والی ویاند وای چې وسوالو طالبانو تیر شپه په رشیدانو، جاغورو، قرباغ، اندړو او جغتو کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې دي. افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور نن به نتیجې پای ته ورسید. د محکمې د قضایا پلاوی مشر وویل چې د دغه مسالې په ارتباط اسناد زیاتې څېړنې ته اړتیا لري او د وحیدی په برخه کې حکومت ځنډولی دی. او د ایران نیمه دولتي خبری اژانس تسنیم د ایران د ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواک د لسو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. دا کسان تېره شپه د عراق پولې ته نږدې په حمله کې وژل شوي دي.
مننه کوم فرشته جلزی. او سپورتي خبرونه به واصل وصال راته وایي. ورپسې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کوریا د تکواندو د آزادو سیالیو په لومړۍ ورځ وتوانید چې د برونزې او میډال وګټي. د هیواد د تکواندو ملي لوبغاړې روزونکي بشیر ترکه چې اوس مهال په کوریا کې د ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې تر دې مهال دوو افغان لوبغاړو محسن رضایی او احمد بخشي د خپلو سیالانو په وړاندې لوبې کړې او محسن رضایی په دریو بریاو او یوې ماتې سره توانېدلی چې د برونزې او میډال د افغانستان په نوم کړي. د ښاغلي ترکې د معلوماتو له مخې احمد بخشي په دغو سیالیو کې خپل دوه کوریایي سیالان مات کړل، خو له اندونیزیایي سیال نه یې لوبه بایلوده او د میډال په ګټلو بریالی نه شو. د کوریا د تکواندو په آزادو سیالیو کې د نړۍ د شپېتو هیوادونو نه څه باندې 2600 لوبغاړو ګډون کړی دی چې شپږ افغان لوبغاړي پکې هم شامل دي. د غازی امان الله خان یو ورځنیو کرکټ سیالیو په لړ کې سپین غر بند امیر ته په څلور وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې بند امیر لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې د اوو وکټو په زیان سره سپین غر لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې سپین غر لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اوور کې د شپږو وکټو په زیان سره پوره او لوبې د څلور وکټو په توپیر وګټله. طاهر خان چې په سختو شرایطو کې د سپین غر لوبډلې لپاره 9 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپ اچونه کې هم یو لوبغاړی اوټ کړ، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دا په روانو سیالیو کې د سپین غر لوبډلې پرله پسې څلورمه بریا، خو د بند امیر لوبډلې بیا لومړۍ ماتې وه. او د افغانستان د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون لخوا 500 تنو ښځینه روزونکو ته دوه ورځنی روزنیز ورکشاپ ورکړل شو. د دغه فدراسیون رئیس باور تک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز ورکشاپ کې ښځینه روزونکو ته د روزنې د اصولو او د تغذیې د اساساتو په اړه معلومات ورکړل شول. د ښاغلي تک په خبره د یاد روزنیز ورکشاپ زیاتره ګډونوال د کابل د بیلابیلو کلبونو روزونکي ول. د افغانستان د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون مسؤلین وایي په نږدې راتلونکي کې نارینه او روزونکو ته هم ورته ورکشاپ په پام کې لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت څه دی یو بل پروګرام ته ښه راغلاست. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند وروسته په ظاهر کې د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینې برابرې شوې دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د راوستو او د جنگ د ختمولو لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو ملاتړ هم دغه پروسه ګړندۍ کړې ده. همدارنګ په دې ورستۍ کې پر وسلوالو طالبانو د خلکو فشار هم ډیر شوی دی. د دې ونې د حقیقت څه دی پروګرام هم همدغې موضوع ته ځانګړی شوی دی، او دا هم باید ووایي چې د دې ونې پروګرام مو ځانګړی دی. زمونږ همکار رضوان مراد د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ځانګړې مرکه کړې ده، په ګډه به یې واورو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره د دې ځانګړې مرکې لپاره ډېر زیاته مننه لري. ښاغلی ولسمشر، په کوچني اختر کې اور بند، ورپسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه، د ولس حرکتونه، دا ټول په دې ولسو کلونو کې بې ساري دي او ډېر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړې دي. آیا دا یو اړخیز حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
جمهوریت تسنه او د ازادي راډیو نه منن چې ما ته دا فرصت راک چې وطن والو سره خبرې وکړم. لومړی تاسې څېړنه درسته ده، په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادي توپیر. هغه په څه کې ده؟ اول ثابته شوه ده چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت په حدود درې درسره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې وو ښارونو ته راغلو، او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه سوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس، علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغلل، او مخصوصا امنیتي او دفاعي قوا ځانې وښوده چې واقعا نظم و دسیپلین لري، او دا ثابته سوله چې ټول د جنګ نه ستړي دي. شرایط په مراتب بهتر سوي. ولې؟ اول ملي اجماع ده چې سوله باید راسي. دوم، طالبان وښودل چې له جنګ نه ستړي دي. دریم، منطقوي اجماع راغلي تر ډېره حده پورې. پس ته به تاسې پوښتنې لري نو زه هم دومره په دې ورځم. او څلورم، د اسلامي نړۍ اجماع راغلې ده. او پنځم، بین المللي شرایط هم آماده کړي دي چې سولې ته په مخه لاړ شو. زه هیله مند یم او د یو انسان پایس، د یو افغان پایس، او د ولسمشر پایس، او د بالا قواو سرقومندان پایس اما دا زخزان واجب بکنم چې هر ضروری اقدام، منطقي اقدام، اصولي اقدام چې د سولې د پاره ای هغه اقدام نه وکړو تر چې ولس د سولې نعمت بیا وګوري. او یوازې اختر کې نه، بلکې موږ ورځې او شپې په یو سولې او یو اختر باندې، لوی اختر باندې بدل سي.
ښاغلی ولسمشر، په دې وروستیو کې لوړ پوړو پاکستاني مقاماتو کابل ته سفرونه وکړل، او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګډ پلان یا اکشن پلان تصویب کړ، او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسأله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان ژمنې صادقانه دي، او پر کوم اساس مطمئن یاست؟
ډېر مننه. یوازنی معیار دښمنو عمل ده. موږ نه دایمي دښمنان لرو، نه دایمي دوستان لرو. موږ دایمي ملي ګټې لرو. او موږ ارزو دا ده چې درې بوده دي موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیل سي. یو دا ده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالکو پایس باندې حسنه روابط ولري. بې له موږ نه پاکستان کولی سي چې مرکزي آسیا ته ورسېږي. بل پاکستان نه موږ کولی شو د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسېږو. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای هم اقتصادي همغږي او همکاري راسي، او دلته پرمختګ. دومه خبره ده چې دا شل کالو کې یا پنځه ویشت کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه، او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحث ونه کړي خپل انزوا ته ځي. نن افغانستان په ناتو کې مو لیدل مطلق بین المللي اجماع په افغانستان باندې. آیا پاکستان ته دا رقم اجماع سته بین المللي ټولنه کې؟ نو ای دوی ګټې، ای دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي، او بل د سولې پلان اوربند وخودل چې موږ به عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. او دلته موږ دریس داده چې طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي، اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي. درېیمه مسله دا ده چې توریزم یو افراطیت یو لوی خطر ده. زه د پاکستان ولس ته تسلیم وایم. اوس هم ولیدل چې داعش نه یوازې د افغانستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي، د پاکستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي. دا شومې پدیدې او شبکې باید په مشترکه توګه برسو. په کاغذ کې ډېر ښه مخکې تللي یو، عمل غواړو. زه نه امیدوار یم نه ناامید. زه تمرکز لرم چې د افغانستان ملي ګټې په لاس راسي، او انشاءالله تعالی په لاس راسي.
رئیس محترم، سعودي عربستان په غونډه کې ایران غیب و، پاکستان فقط یوازې یو کس چې هغه هم دوی ویل چې عالم نه دی استولی و. آیا د دې دواړو هیوادونو له همکارۍ یا همغږۍ پرته چې تاسې ورسره همغږي کوي، د افغانستان د سولې پروسه او هڅې به مؤثرې وي؟
لومړی موږ خادمه هرمین شریفین او لواریه محمد بن سلمان نه واقعا مننه کوو، او د علما د عربستان سعودي او د اسلامي کنفرانس، ځکه دا یو بېساری اقدام و. او هیله ده چې دا ثابته سوی دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده. د ایران عدم د حضور معنا د دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل نه ده. خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري. موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز سو، بالعکس ایران سره موږ دوه اړخیزه مناسبات لرو، او ایران د شنگهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړ کړې. نو دا نه ده چې هلته حضور معنا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیست. دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې د دوی منطقوي مناسبات پورې تړلي وو، او هغه دوی په نظر باندې آخري شپې کې حل سو، مګر دوی حرکتونه مقصد داده چې په واضح توګه د افغانستان سوله یو منطقوي بوت لري، او موږ نظر داده چې هغه شیان چې په دوه اړخیزه توګه کېږي دوه اړخیزو باندې حل کوو، هغه چې درې اړخیزو باندې کېږي درې اړخیزو، او هغه چې متعددو ممالکو او بنسټونو پورې تړلي دي دا به ټول همزمان کوو. خبره دا ده چې هر څوک چې هر بل چا سره اختلاف لري، موږ غواړو هغه اختلاف په موږ باندې تاثیر ونه کړي. او د شنگهای په کنفرانس کې ما واضح دا مسله وړاندې کړله چې دوه بدیلې دي، یا به افغانستان انشاءالله تعالی د منطقوي همغږي او همکاري یو عظیم ځای او مرکزي، او یا به خدای ناکده د توریزم او دهشتګرۍ مرکزی. انتخاب هم څوک کوم ده، او ټولو ویلي چې موږ غواړو چې افغانستان مرکز سي، او په دې اساس باندې هغه پرمختګ چې مرکزي آسیا سره کړی بېساری ده. نو هیله ده چې قدم په قدم اما په اساسي توګه دا ټول راسي او وکړی چې موږ خلاص سي.
مننه رئیس صاحب. په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه ده، په خاص ډول په د اوربند له خوشحالۍ وروسته په ننګرهار کې. تاسې ننګرهار ته سفر وکړ، د ولسونو غوښتنې مو واورېدې. په ننګرهار کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش په نامه ډله اخلي. د ننګرهار او بالعموم د دغې سیمې د وضعیت او د داعش پر وړاندې مقابلې لپاره څه پلانونه دي؟
لومړی داعش هغه شومه پدیده ده چې حدود نه لري، ځکه د داعش ټول خبره په دې کې ده چې څنګه له ماشوم نه تر سپینګیري پورې، له ځوان نه تر ښځې پورې شهادت ته ورسي او ویره واچي. اول تاسو شاهدان یې چې ننګرهار کې دا دوه کالو کې داعش مقابل کې موږ دوامدار عملیاتونه کړي. په اوله مرحله کې دا عملیاتونه موسمي وو، اما پس ته په دې نتیجه کې ورسېدو چې باید د کال په امتداد کې دایي تعداد د داعش کم سوی، اما پدیده له باندې نه ملاتړ کېږي. ایماژ منه دا ده چې موږ داعش محوه کوو او په قوت محوه. دا له بدې مرغې نه جوزجان ته هم سرایت وکړو. جوزجان کې یې دوی مشر له منځه لاړ. خبره دا ده چې اوس موږ او تاسو د شبکو جنګ سره مخامخ یو، او بیا راځو تر چې طالبانو سره سوله ونیسي دا بله برخه د طالبانو له امکانات نه استفاده کوي. نو ضرور ده چې موږ خپل بین الافغاني مسایل حل کړو، او یو شاید د ننګرهار قربت ثابت کړ. طالبان راغل قصر ته، ولی سب سره وکتل، مشرانو سره وکتل، یو افغاني محفل چې ووتل چا بریدو، ام طالبانو باندې، ام امنیتي قواو باندې، او ام ملکی وګړو باندې، مخصوصا د خوګیانیو مشران چې ټول ته تسلیت وایم، دغه ثابته یې چې داعش پردی پدیده او افغانان انشالله و تعالی چې د خپل بین الافغاني مسائل حل کړو، د پردي مسله بیا انشالله په مراتب ډېر بهتر حل کوی.
مننه رئیس صاحب. وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د ولسمشر په توګه په اوسني امنیتي وضعیت کې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ظرفیت ته په پام، تاسو شخصا فکر کوئ انتخابات ممکن دي؟
بل لومړی دا چې وګوري ایله دا چې ټول تثابته سوي څلور کاله مخکې اکثریت مطلق د مبصرینو نه ویلي داخلي او خارجي چې د افغانستان اردو خدای ناکده به وپاشل سي. نن کماندوم دوه چنده سو، دوه چنده کېدو کېده، اوایي قوه هم درې چنده کېدو کېده، اوایي قوه د چا په نظر کې ګرځېده چې بیا به افغانستان کې موږ تیاری والوزي، بقا د افغانستان خطر کې نهست. زه اوس په جرات درته ویلی سم چې هغه ملاتړ چې موږ معصم ولس کړی له موږ له امنیتي دفاعي قوه نه واقعا د ویاړو موجود ده. دوم، د انتخاباتو د امنیت نیولو دپاره موږ خاص تدابیر نیولی سو، مګر عمده ترین خبره د انتخابات د ولس ده. ولس د افغانستان ثابته کړه. ملګرو ملتو ویلي که 4.2 میلیون افغانان ثبت رای وکړي دا کافي ده، دوه چنده سو. نو خبره په ولس کې ده، خبره په دې کې ده چې هغه افراد و څیزان کاندید کړي دي، ولس ته دا انګیزه ایجاده کړي او فضل د خدای کافي افراد و څیزان کاندید کړي. اما وظیفه دا ده چې د مستقل انتخابات کمیسیون ملاتړ وکړو. ما دوی سره فردي نه دي لیدلي او بدون د شاهدان نه مې ورسره کتنه نه ده چې واضح توګه اوسي او انتخاب په اجماع اصول ما انتخاب نه کړو. ډاکټر صاحب عبدالله، قاضي القضات صاحب، لوچارنوال صاحب، رئیس هاشمزی صاحب ټول کېناستلي وو، استاد دانش، او په اجماع باندې دا اوسي. ما خپل صلاحیت انتقال کړ دې مجمعې ته تر چې اجماع اوسي، او اوس صلاحیت سره باید مسئولیتی او سیاسی عذاب نخواستن ما گوختنه داده چرا تون که در افغانستان سیاسی عذاب خور منسجم عذاب چه در برنامه و پا اساس بانده ولس دوی ترایی ورکی، اما عذاب واضح دی، اساسی قانون که واضح ده عذاب باید ملی وسی، دوی قومی یا سمتی اهداف و پوره تمرکز نسی کول، او دوم دوی باید مسلح قوابونه لی، دوی باید سیاسی دگر که داخل سی او سیاسی دگر که انشالله فعالیت کویسی ده جناب حکمتیار سبراتک او خود لن چه سیاسی دگر که کافی فضا موجوده ده او حرکت بایدو پا گرده پا اتفاق بانده دا که دیست عرض مثل بیل انتخابات نه ده نظام مشروعیت سوال نگرست او که مغوالو چه زان تا او نلی تا او منطقی تا او اسلامی نلی تا ثابته کو چه اساسی قانون مانا داره ده ایمو گسول و قواعد دی، نو باید انتخابات بانده واقعا تمرکزو کو او بخیر با دتر سر ورس
اغلی ورس مشه دیر زیاد مننه
دیر مننه لبتاس نه بخیر ورسس بخیر ورسس.
تنده تنگی
دا ځوانانو خپرونه
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. تاسې به هم اوریدلی یا لیدلی وي چې ځوانان په هغه صورت کې د نجونو د کورونو مخ ته ډزې کوي چې کورنۍ دوی ته ور نه کړي. په دې خپرونه کې د همدې ځوانانو په اړه غږیږو چې په زور د یوې نجلۍ د خپلولو هڅه کوي.
خلک ځي بس هلته ډزې کوي، دا ما وکړه.
د دغه ډول کارونو پایلې څه کیدلی شي
چې هغه نه مني چې زه دې ته دا ورکړم، نو بیا به دې شروع شي بس اجل کې کور مې رات شو.
او د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟
لکه نکاح کې شرط ایجاب قبول ده، د اصل ځان بولي.
په دې خپرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم، په همدې موضوع بحث کوو. که څه هم ویل کیږي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د ډزو په زور د نجونو د ورکولو دود کم شوی یا ختم شوی، خو لا هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې نجونې د دغه دود قرباني دي. دغه ډول پیښې معمولا په هغه سیمو کې کیږي چې قانون پکې حاکم نه وي او خلک دودونو ته ډیر ژمن وي. د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي په خپله سیمه کې د همدا ډول پیښو په اړه راته غږیږي.
صدام ما او د دینګرار ما زیاتره هم شوی د پوجې چې پلار نه مونږ یا بل څوک نه مونږ الک زی بسل د ډزې کوي دا ما وکړه بس نه جزا کار کین نو
شنو خبرې کوم اصلي زمو خوست اکثر یا شوی دی لکه کور مخته د زونه وکی چې دای ما پونم شوړه پنوم شي بیا اکثر شکړه یا ورته یو سره به جرګه وکی لکه بدیونه جوړ شي بیا مشان کینې په بدله کې دوه جنا کانی ورکی د بل طرفه الک طرف بچا چې د زونه وکړه
سید شان مونږ د کور می په چار اسیا کې دی پکتیا جنه چې چا خوخه کړه نو مثال پلار به نه ورکوله که جرګه وي ورسول یا څه بس لاړو به کور مخ کې به ډزونه وکړه نو خلکو بیا د جلی بل چاته نه ورکوله دا به مجبور دی الګ به کوله یا به په کور ناسته خو او یا داسې وی چې یغي ورونه داسې خلک وی چې هغه نه مني چې زه دې تدا ورکم نو بیا به دی شروع شي با ساجل کې کور میرات شو.
درنو اوریدونکو اوس مې د هغه راپور اوریدلو ته رابولم چې زموږ همکار همایون هیواد جوړ کړی او په دې موضوع یې بحث کړی چې ولې ځوانان په ډزو د یوې نجلۍ د خپلولو هڅه کوي.
یو ځوان په هغه صورت کې د انجلۍ د کور مخته ډزې کوي چې د انجلۍ کورنۍ د دوی د رښتې غوښتنه ونه مني او د رد ځواب ورکړي. دوی د ډزو په کولو په انجلۍ دعوه کوي او بیا په اسانۍ دا جرأت څوک نشي کولی چې له هغې سره واده وکړي. په ځینو سیمو کې بیا د ډزو په ځای داسې دود دی چې د انجلۍ لاس نیسي تر خپل کورې بیایي او په ځینو سیمو کې بیا د انجلۍ د کور دروازه په سور رنګ رنګوي او په دې ډول هغه په خپل نوم اعلانوي. د خوست اوسیدونکی وحیدالله وایي دغه کارونه هغه ځوانان کوي چې په خپله سیمه کې له اخلاقي پلوه ښه نوم نه لري.
نو د جنۍ کورنۍ چې دا هغه پوهیږي چې دا هلک چې دی هلک نه دی، کارونه چارې یې ډېرې بدې دي او دی ډېره په بد هلک دی، نو هغه نه غواړي چې د جنۍ ور واده کړي او نو دې سره د هلک پورته کیږي او ځي او د جنۍ کور مخته ډزې کوي او یا غواړي چې په زوره د جنۍ خپله کړي.
دا چې ولې ځوانان په دغسې مسایلو کې چې د دواړو لورو په خوښه باید وشي لا زوره کار اخلي وحیدالله یې علت راته وایي.
د دوی دپاره ښه لره ښکاري ځکه چې دوی همداسې مخته شوي وي، کورنۍ کې ډېر د نیاز وي، نو د هر څه چې کوي پلار یې ورسره مني، ورور یې ورسره مني، مور یې ورسره مني، دا د دې سبب چې سړی سرزوره شي، همدای هر څه په زور غواړي. نو دی که چېرته یو جنۍ وغواړي هغه ورنه کړي نو دی وایي دا به زه په زور راوړم.
هغه نجونې چې د ډزو په زور ودېږي ژوند یې له ډېرو ترخو کیسو ډک وي. د کندهار اوسیدونکی عبدالقادر تکیند همداسې یوې قرباني نجلۍ کیسه راته کوي.
درې څلور وایي ضربې کړي وې، نو بالاخره نتیجه دا سو چې په هغه کلي کې شر او جنجال جوړ کړي، نه دغه کلي خلکو ته وکتل، بیا هغه پلار یې ملا امام پر مرکه کوي خو په هیڅ قیمت یې هغوی خبرې ته غوږ ونه نیوي. بالاخره یې په ډېر جبر او زور سره هغه نجلۍ چې عمر یې هم دونې نه و، تقریبا 15 کاله 14 کاله عمر یې و، بالاخره هغې د ژوند هغه مسیر د ژوند هغه لاره یې د تورې تیارکۍ وخواته بوتلله.
دا کابل اوسیدونکي ملیحا د ډزو په زور د نجونو ودول له دوی سره ظلم او تاوتریخوالی بولي چې په وینا یې هیڅکله د نجونو خوښه پکې نه پوښتل کېږي.
کله چې یو هلک د یو نجلۍ د کور مخته ډزې کوي هغه په خپل نوم کوي، د نجلۍ خوښه هیڅ په نظر کې نه نیول کېږي. همدا چې یو نجلۍ نوم بدوي او په راتلونکي ژوند کې نجلۍ ته رقم پیغورونه د خلکو طرفه ویل کېږي چې ته داسې وي او هلک داسې ستا کور مخ ډزې کړی وي، دا یو ډول ظلم او تاوتریخوالی ده.
په هغو نجونو چې ډزې کېږي ډېرې د پلار په کور ویښته سپینوي، دا ځکه چې پلار یې نه هغه ظلمي ته کوي چې په دې ډزې کړي او نه هغه زلمی دا اجازه ورکوي چې دا نجلۍ له بل چا سره واده وکړي. هغه کس چې د یوې نجلۍ د واده مخنیوی کوي د افغانستان په قوانینو کې کومه سزا ورته شته؟ د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد خلیل الله حبیبي مو دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان له ښځو سره د تاوتریخوالي قانون په 20مه ماده کې په صراحت ویل شوی دی که یو څوک د یو نجلۍ د واده مخه نیسي په قصیر بند محکومیږي. حد اقل جزا چې دوی ته ورکول کیږي درې میاشتې او ډیره یې یو کال ده. له بلې خوا که حکومت له دې مسلې ملاتړ وکړي له شک پرته هغه کسان چې د نجونو د ودونو مخه نیسي مخنیوی کیږي او نجونې کولی شي په خپله خوښه او د شرع مطابق له کوم کس سره چې غواړي واده وکړي.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شئ.
هغه کسان چې پنجلی ډزې کوي هغه خپل ناموس یا ښځه بولي او دا اجازه نه ورکوي چې له بل چا سره واده وکړي. خو آیا یوازې په ډزو کولو سره یو انجلۍ د یوه هلک په نوم کیدلی شي او هغه ځوان د انجلۍ په ژوند کې د تصرف حق لري؟ زموږ همکار همایون هیواد له دیني عالم مولوي محمد عیسی صمیم سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی چې که چیرې په یو انجلۍ ډزې کیږي آیا هغه انجلۍ د هغه کس په عقد کې راځي؟
الله جل جلاله هر انسان ته دا حق ورکړی دی چې د خپل ژوند انتخاب خپله دی وکړي. که څوک ډزونه کوي په چا باندې دا له شریعت مخالف دی. ډزونه کول په شریعت کې نشته، ولې چې په دې کې نورې بدبختیانې پیدا کیږي، دښمنۍ پیدا کیږي، حتی دا پتنې او فساد ته ځي او کېدای شي دې کې مړی ژوندی بند شي، کېدای شي د دې په وجه باندې د خلکو په مابین کې نفرت زیات شي. له دې وجه نه په شریعت کې جواز نه لري چې څوک د چا په لور خور باندې ډزونه کوي او هغه په زور باندې ځان ته نکاح کوي. په زور کې شریعت نشته.
کله چې په یوې نجلۍ ډزې کېږي او هغه یو څوک پرې دعوه کوي چې دا نو زما ښځه شوه، ډېر وخت دغه نجلۍ د نجلۍ د پلار د کورنۍ لخوا دغه هلک ته هم نه ورکول کېږي، بل چا ته هم نه ورکول کېږي، او هغه هلک هم نه پرېږدي چې بل چا ته یې ورکړي. دلته د دې نجلۍ ژوند خرابېږي. که چیرې دغسې یوه پیښه کېږي چې مثال په یوې نجلۍ ډزې کېږي، کورنۍ یې باید څه وکړي؟
په ډزو باندې که چېرته یو جلکۍ خپلېدلی نو هر چا به ډزې کولې د خلکو د کورو مخې ته. خو په ډزو باندې دا غیر قانوني غیر شرعي عمل داسې یو څوک کوي او صرف په ډزو باندې یو جلکۍ د چا کېدی نه شي. چې کله ایجاب قبول نه ایسوي نکاح نه رسوي، نو چې کله نکاح نه ایسوي دا جنۍ د ده سوې نه ده، نو چې کله د ده نه ایسوي پلار او مور یې هر نوعه تصرفات کوی سي، بل چاته هم ورکوی سي.
خو دلته ویره دا ده چې مثال که دغه نجلۍ ورکړل شي هغه هلک کیدلی شي داسې یو کار وکړي چې د دې نجلۍ کورنۍ ته تاوان ورسوي، یا هغه بل هلک ته چې د نجلۍ ورکول کېږي هغه ته تاوان ورسوي. دلته خو بیا دغه ستونزه هم رامنځته کیدلی شي.
دا معمولا پیغه ساحو کې کېږي چې هلته قانون نه وي. چې کوم ځای کې قانون وي لکه د حکومت قوانین ناپېزه وي په کوم ځای کې او لاسرسی ورته ولري خلک، هلته باید عدلي او قضایي محاکمو ته دوی رجوع وکړي. کله چې رجوع کله بیا به هلته د شریعت له لحاظه د قانون له لحاظ نه دوی ته واضح او روښانه دلایل وړاندې شي او هر سړی به بیا په خپل حق باندې ورسیږي. او پیغه ځایو کې چې هلته مثال قوانین نسته، یا ناپېژدل د قوانینو نسته، یا عملي کېدل د قوانین نسته، په هغو ځایو کې که دا کارونه کېږي بیا هلته هم د علماو د سپینګیرو د دوی مسؤلیت او وظیفه ده. یغو هغه دوی به داسې پرېکړه کوي چې خیر د دواړو جانبینو وي پکې. دا مسؤلیت او وظیفه د ډېره زیاته د علماو ده چې د منبر له لارې نه خلک خبر کړي، او بالخصوص په کلي کې د مشرانو سپینګیرو او دغه خلکو چې هغه صلاحیتونه لري، دا خلک باید کوم کسان چې داسې اعمال کوي دا باید ټول پوه کړي.
چې په یو انجلۍ ډزې کېږي، ډېر کله د دوستۍ په ځای پایله یې دښمني وي چې له وهلو ټکولو رانیولې آن تر مرګی کیسه رسیږي. په یو تمثیلي ټوټه کې مو د یوه ځوان همدغسې کار انځور کړی چې تاسې اورېدو ته رابولم.
وزویه، چېرته داسې په غوسه روان یې؟ او دا ټوپک څه کوي؟
زه به یې خوښ شم. دا سخیګی څه ته په غوره کې دی چې ماته لور نه راکوي؟ اوس ورځم او په لور یې ډزې کوم، بیا دې نر شي او چاته دې ورکړي.
وزویه، خدای ته وګوره، دا کار ونه کړې، د یوه کلي خلک یو، ابدي دښمني به راته جوړه کړي.
نه یې پرېږدم مورې. ولې؟ کور نه لرم، اور نه لرم، پیسې نه لرم، په څه تر ماخه دی چې نخرې کوي؟
زویه، خو وایې لور مې نه غواړې، په زوره خو نه کېږي. خیر دی، زه به بله طریقې ښایسته او ښکلې درته پیدا کړم. دا ټوپک دې راکه، راکه دا ټوپک دې.
له مخې مې لرې کېږه مورې، نن چې په سخیګي نوم درته جوړ نه کړم نه یې پرېږدم.
زویه، مه ځه، صبر وکړه، ودرېږه.
خلکو ټول خبر اوسئ، د سخی لور زما په نوم شوه.
والله که ته اوس دومره شو چې زما دروازې ته راشي او ډزو کې هلکو راوینیسئ او دومره یې وایي چې کور ته په خپو لاړ نه شي. واخلئ اوس یوسئ او د هغوی د دروازې مخې ته یې ورغورځوئ چې بیا داسې حماقت ونه کړي.
چا بیبی ترورې، دا زوی دې در واخله او پوهېږه چې بیا د چا عزت ته سپک ونه ګوري.
چیرته ده زوی می؟
داده په زمیل که می در تراور
ولی وده ظالم اولاده ولی می ده زوی را تا دست پوینو تک سور کرده ده
دیر خبر مکوه چه زید خلق کرونو مخی گرازی کوی حال بای تردی بر ترابی
خدای خدای ده خیر ندر کوی
خدای ده خیر تا تا ندر کوی چه داس زوی ده لوی کرده او تری خبر نیه څوک چې د بل عزت ته په سپکه ګوري د بل دروازې ته احترام نه کوي او له زوره کار اخلي دغه به حال وي ځئ چې ځو
زویه درته ومې نه ویل چې مزه مزه خو زما خبره دې نه منله دی په چال راته راوړې الله خدایه
د افغانستان په ځینو سیمو کې د ډزو په زور د انجلۍ ودولو دود یو څه پیکه شوی او دغه ډول ډزو ته د پخوا په څیر ارزښت نه ورکول کیږي. د ټولنیزو مسایلو پوهان هم وړاندیز کوي چې دغه دود باید بابیزه وګڼل شي او که څوک داسې کار کوي او د یو انجلۍ ژوند له خطر سره مخ کوي د عدلي او قضایي بنسټونو له لارې د خپل حق د ترلاسه کولو هڅه وکړي. دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښې چارې ولرئ.